کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د امریکا متحده ایالاتونو او نور غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایتالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړي شي. سویس وایي په تیره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تیره میاشت په سویس کې 1340 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې لس کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 248 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نوي تن افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ټولنې پرون وویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د درملنې لپاره دغه هېواد ته لېږل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 50,000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي. د متحده ایالاتونو د باندنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV په پروګرام کې شامل وو. د اوکلند سمندري ځواک وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې وستره جنگي بړۍ لمن سوړې ده. د روسیې دا جنگي بړۍ چې اورسک نومېده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هېواد تر ټولو ستره بیړۍ وه. په رسنیو کې په پرونیو خبرو شویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کېږي چې له بیړۍ څخه پورته کېږي. اوسجر اډو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار کوي. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره مو موضوع شریکه کړي.
خدا دې چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې همداسې په خپل هېواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
په نورستان کې مو د رغاونې له وړو نویو پروژو خبرو.
د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شو.
په کندوز کې پسرلنۍ میلې تودې شوې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د پسرلي په وخت د حساسیت موضوع له ډاکټر سره څېړو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د ده په وینا د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او له دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم ویل چې طالبانو نړیوال ټولنې سره هم په خپل شمنو عمل نه دی کړی او افغانستان نن د نړیوالو ترهګرو په خوندې پټن ځای بدل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. ښاغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیویي پیغام کې چې تیره شپه خپور شو خبرداری ورکړ. تر هغه چې طالبان یو ټول منل او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځته راغلی وي ونه مني، دوی به یې پر ضد خپلې مبارزې او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوي او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
دوم بیعت.
د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیری نیسي، شکنجه کوي او وژني، هغه څه چې دی جنگی جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپله شوې ژمنه ماته کړې او اوسمهال افغانستان د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شوی. د ده په خبره کره راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي، خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد تل یوې خوا په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون ردوي، له بلې خوا د احمد مسعود د څرګندونو په غبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخواني فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هېواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د ده موقف ته درناوی کېږي.
طالبان او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړې وه چې په تهران کې یې سره کتلي، خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالیو کې د چلو پاک اوبو رسولو پایپ او بخشي او نورګرام ولسوالی کې د چلو پاک اوبو رسولو پایپ خزمونی پروژې پیل کیږي. د دغو پروژو مالی لګښت د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي چې پکې ګڼو کسانو ته به د کار زمینه برابر شي. د راپورونو له مخې په سلګونو کسان به د دې پروژو له درکه کار پیدا کړي. د پروژو له بشپړېدو سره به له 2000 زیاتو کورنۍ او د نجونو د لیسې زده کوونکي به هم له دې اوبو ګټه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالا کندو کلی کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالا کندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د څښلو پاکو اوبو قرارداد لاسلیک شو. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګ د سټیوي کلي د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 3 میلیون افغانیو په لګښت د څښلو پاک اوبو رسولو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان په مرکز پارون او نورګرام ولسوالۍ کې به څه باندې 200 کورنیو ته د څښلو د پاک اوبو زمینه مساعده شي. د رغونې په برخه کې دا خبر هم لرو چې د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د 13 کیلومتره سړک ته بیا رغونې چارې مخ په بشپړې دودي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو دې خبر ته خوښ دي، خو په ورته وخت کې غوښتنه داده چې دا سړک ته پوښ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 13 کیلومتره سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالۍ 40 سلنه ستونزې هم نسي حل کولی، خو د دې سیمې ځایي اوسیدونکي خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه یې هم ورته جوړ سي. د دغې ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلي یو اوسیدونکي نکیب الله ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 کلونو کې د سړک تر څنګ ښوونځي هم ورته نه دي جوړ شوي.
د 40 کلو کې نه سړک جوړ شوی، نه کوم کلینک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی. په دوه اندازه باندې چې خلاص ولا خدای خو چې هغه سی وینې اساسي جوړ شي، پوخ شي، قیر شي، وینې به نرم شي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نکیب الرحمن حکمل به وایي چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې له دې وړاندې ورته په 2.5 ساعتونو کې هم نس ورسېدلی، خو وایي اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یاد روغتون رسوو. د یاد ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی شفیع الله احمدي به وایي چې د دغه سړک د رغولو سربیره د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو د حلقوي سړک د وسلېدو لپاره هم پر پلان کار روان دی.
د ولسوالیو حلقوي سړکونه دا هم پیشنهاد کړی دی او دا به انشاءالله پخی کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې هیڅ تشویش نه کوه.
حیات الله د میدان وردګو ولایت د ټولګټو چارو په ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وایي دغه سړک ډېر خراب و، د یې پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا بازو یک 15 متر او 10 متر چې قرارداد موږ 15 متر کړای خو موږ دغه نام زیات کړای 10 متر تم رسولای دی تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پام وړ مثبت بدلون راسي.
ولسواکی
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه پاتې دي، اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک لپاره اندېښمنې دي. دوی وایي هغه مهال یې د طالبانو د مخنیوي له امله ونه شو کړی چې د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، او اوس یې لورګانې هم د دوو لسیزو په تېرېدو له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. بل ورته یو شمېر افغان ځوانانو په خواله رسنیو کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره د حق غوښتنو یو کمپاین پیل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي، یو نجلۍ د خپلې تجربې په اړه وویل:
ما وخت چې ښوونځي ته لاړو موږ ته اجازه رانکړل شوه چې ښوونځي ته ننوځو، او موږ یې بېرته کورونو ته راواستولو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له
منځه ولاړې.
دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شوه وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 15 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی و.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وس نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل سي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې ناامیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ کوټ کوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخواني ژمنې پر خلاف د 2 نه تر 12 ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې
بلور ته د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو په هدف د کورنیو د هڅونې لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین په داسې وخت کې په دې ولسوالۍ کې شروع شوی چې وړمه ورځ د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین تل کړی دی، او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
په هدف او موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام داسې لرو چې د دعوت ارشاد مسؤلین دغه نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي د جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو، وګرځو هغه شاګردان چې هغه د مکاتبو سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته، غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه کړو، ماشومان مکاتبو ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکي هم په دغو کمپاینونو او سیالیو خوختی او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي مالیار وایي
په همدې خاطر راغلي دلته لس ولسوالیو ترمنځ د یوسف لخوا د خپل ټورنمنټ جوړ شوی. زیات شمېر سیلبینو ته راغلي دي، ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ لپاره راواشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د هڅونې لپاره د کرکټ سیالي پیل شوې ده. د کرکټ لډګره په نړیواله کچه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې نن پنځمه ده او دا ټیسټ میچ ډیر مهم دی د دواړو هیوادونو لپاره، ځکه چې استرالیا پاکستان ته سفر کړی دی. تر اوسه پورې دوه ټیسټ میچ لوبې کړي دي، دواړه مساوي شوي دي. دا درېیمه ده. دا که هر یو ټیم وګټله هغه به د دغه ټیسټ لوبو جام ترلاسه کړي. استرالیا په لومړي ځل بیټنګ وکړه، 391 منډې وکړې. بیا پاکستان په 288 منډو آؤټ شو. دغه په ځواب کې استرالیا 228 منډې په دوه مپاڼۍ کې وکړې. درې لوبغاړي وسوسېدل او لوبه پاکستان ته ورپرېښوده. تر دې دمه اوس د غرمې د ډوډۍ وقفه ده او د پاکستان دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. 146 منډې یې کړې دي. پاکستان ته 215 منډې پکار دي چې دا لوبه وګټي او استرالیا ته 8 وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړي دي. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات له اسمت ساروان.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف په نښه شوي دي. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. له بلې خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یوه ښځه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلي چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسي شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی پرون د ناټو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلینسکی وویل باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو په معیار برابر نه دي. د ناټو مشانو د اوکراین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نورې دفاعي وسلې ورکړي. د ناټو له سرمشریزي وروسته د ناټو سرمشری ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلینسکي خبرې په غور واورېدې. د سیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه په ټانک ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغېزمنې ثابت شوي دي.
له دې جلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې. سوریه، بلاروس، شمالي کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 8 نورو هیوادونو سپین رایې ورکړه.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې مو سه اجمل اند هرکلی کوم. د پسرلی په پایل سره د کندوز د بدن دخته ته د خلکو تګ راتګ زیات شوه. دا سمسوره دخته د کندوز خار ته څیر ما پرته ده. په هیواد کې د روان بي وسلې او ناخوالو سربیره سکل پسرلې په دې دخته کې د هغه خلکو کړه ګوډه زیاته لیدل کېږي چې د غلطه میلو ته ورسي. نور په دې ریپورت کې
پسرلی پر رسدو سره د کندوز ابدان دښته ته د خلکو تګ او راتګ زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل لا وړاندې دغې سمسورې دښتې ته د کندوز له بېلابېلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلی او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی. ولسوالیو ته، کلیو ته، یعنې د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تېر یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کېږي ډېر کم خلک ورته راتلل، خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده. دلته موږ د شتابدان ته راغلی یو، دلته موږ دې لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده. چاتو بالک زنګو ورته وایي دا خلک میلې ته راځي. اوس ولې چې امنیت بېخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ هم دلته پروس کله پرتله موږ سږ کال د چند پیسې اخلو. دلته امنیت بېخي صحیح ده.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی و درشکلن محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زښته زیاته ده.
نورو د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به م چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و. اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر وای کاغه شپای کا ورځ الحمدلله امنیت دی، هیڅ خبر نشته.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی وحید الله رحمانی هم ورته خبره کوي.
خوشبختانه امسال مردم بسیار با دل آرام با خاطر آرام
له نیک مرغ سشکال خلک په ډاډمنه فضا پرته له ویرې او په آرام خاطر سره د ابدان سمسوري دښتې ته د میلو او تفریح په خاطر ځي. نور کلنه به موږ د ښار له څلورو دروازو د باندې نه سو وتلی. دا ډېر د خوشی ځای دی چې سشکال امنیت
د ورستوی پر لپسې ورختونو له امله د ابدان دښته خښ نه شوي او د دې دښتې په کګو وګو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچیانو ولاړو تورو کېږدیو نور هم ښکلې کړې ده.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
کاناډایي خبرونه بی ان ای بلومبرګ کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه لیکي چې د وانګي سفر اعلان شوی نه و. دی له اسلام آباد د پنشن بی پرس کابل ته ولاړ او د پاکستان په پلازمینه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه. خبرونه وړاندې لیکي چې تیر ځل په 2013 کال کې د چین د جګپوړی ډیپلومات افغانستان ته تللی و او هغه وخت یې د امریکا د ملاتړي حکومت له ولسمشر اشرف غني سره کتلی و. د خبرونې په باور پکینګ دا تمه لري چې د افغانستان د پراخو زیرمو استخراج ته لاره پیدا کړي او په سیمه کې د یوه کمربند یوې لارې پروژه سمه پلی کړي. طالبان بیا دې ته لیواله دي چې د چین د مرستو له لارې به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د بی این این بلومبرګ په باور وانګي د جمعې په ورځ نوې ډیلي ته روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. طالبانو له افغان نجونو سره خپله ژمنه ماته کړه، امریکا ته باید ځواب ورکړي. ورځپاڼه لیکي طالبانو د چهارشنبې په سهار خپله دوه ورځې مخکینۍ پریکړه چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي بدله کړه او په کابل کې د ښوونځیو له مخې یو شمېر نجونې بېرته خپلو کورونو ته ستنې کړې. د واشنگتن پوسټ په باور د کابل په لویدیځ کې د یوه ښوونځي له ور سره چې نجونې راغونډې شوې وې د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړې چې نجونې سره خوری شي او کورونو ته ستنې شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې نجونې باید اسلامي حجاب مراعت کړي او د دوی لپاره ښځې ښوونکي کمی دي. د ورځپاڼې په باور په حقیقت کې د دې پرېکړې علت تر ډېره په طالبانو کې د سخت دریځو افراطي کسانو د ځواک څرګندونه ده چې دوی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په وروستیو اونیو کې داسې نورې نقشې هم بدل شوي دي، لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د روغتیا له وزارت وغوښتل چې ښځینه او نارینه کارکوونکي باید سره بیل شي. واشنگتن پوسټ بیا د بی سرحده خبریالانو په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې نږدې اتیا خبریالان یې له دندو ګوښه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان جنو د ښوونځیو په برخه کې د طالبانو وروستۍ پریکړه ظالمانه ده، ځکه چې د دوی رژیم پوهیږي چې نړیواله ټولنه ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله څاري او دا له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له مرستو او د طالبانو د په رسمیت پیژندلو له موضوعاتو سره تړلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي زکونکې یم. موږ له طالبان څخه دا غواړو چې موږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
سلام، زما نوم عالیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سول. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
زکرانو محمد د بدغه سوالت د غورمرته ورسولې څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. یو همدستون چې دغه د سړک ستونزه دی، موږ د سړک سره ډیر په عذابدار غلی سړک د غورمرته ورسولې څخه نیولې د څو تر غلینو څو تر هراته پورې دا سړک ډیر خراب دی، نه د پوښسه وي، بیخي موږ ته مشکلات ډیر کړی دی.
زید خان په لولت خکوان ورسولی سره د دې خکوان په ورسولی کې نه مکتب نه شپخانه نه یو سړک نه یو شیزده، یعنی خلک هم ډېر له پکه لاندې ژوند کوي. نه د تاسې له طریقه زه په اسلامي عمارت باندې هغه شوم چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دې ولسوالۍ ته یو کار وکړي.
مسلین ټول په دې باندې مکلف دي چې دوی باید پر دې غور وکړي چې د مستحقینو خلکو ته ولې د مرستې نه ورکول کېږي. دا شپږ اووه میاشتې کېږي د خلکو نومونه نوشته شوي دي، مرستې نه وي ورکول شوي. دغه مامورین یې پر سر باندې غلې دي ناستې، که څنګه خبره ده؟ په دې نړیوال هم سر نه ګرځوي او داخلي د عمارت ټول مشران هم سر نه ګرځوي.
اخمل پرها د هلمند څخه خبرې در سره کوم. زما په نظر باندې طالبان به تر هغه وخت پورې په رسمیت نه پیژندل چې تر څو چې خپل تګلاره نه یې بدله کړي. باید دوی خپل په کارو کې ډېر اصلاحات راولي، ښځینو ته مشروع حقونه ورکړي، هغه په اسلامي کلتور باندې نه په غربي کلتور باندې. دا خو هېڅکله افغانان د بل چا قانون هم نه غواړي. باید ژر تر ژره لاس په کار شي، نړیوالې په رسمیت وپېژني، افغانستان نور د مشکلاتو څخه ځان وژغوري.
د هلمند ولایت نه تاسو ته زحمت ورکوم. زما د طالبانو د مشرانو سره دا غوښتنه ده چې پر د شان دي مسؤل څه کم کې، ځکه د وطن خلک ستړي دي، ډېر سخته ګراني ده، ډېره سخته ګراني ده، داسې ګراني ده چې په شي باندې چا وس نه رسېږي، بل بخصوص وچکالي ده.
السلام علیکم، زه عبدالواسی د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د اسلام کریا د کلي اوسیدونکی ستاسو سره په تماس کې یم. لوړپور چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې زموږ په ولسوالۍ کې خدیه نسته، نو موږ خدو ته ډېر اړتیا لرو. موږ چې وارساب والا ته ورسو، هغه پنځه سوه ورجمه کې پنځه ورځې کار نه کوي. فقط وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
په دې سات کې اسما برخه هم دومره و، سمنور همکاران مو ملتیا کوي.
ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو په دې پروګرام کې د پسرلی په مهال د اساسیت په ارتباط د متخصص ډاکټر څرګندونه لرو. خو بیا یادونه وکم چې نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. د کونړ والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ، اسکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د کونړ له والی خپلې پوښتنې وکړئ. خو اوس لنډ خبرونه. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د ده په وینا د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نه وي جوړ شوی ونه مني، پر ضد به یې د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلي مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړ جاړی نه غواړي او غوښتنه یې یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې احمد مسعود کولی شي چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې ژوند وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوري او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعثه غړیش. سویس وایي په تېره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو و. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تېره میاشت په سویس کې 1,304 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې 10 کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 238 افغانانو پناه غوښتله. د اوکراین سمندري ځواک پرونوویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسي وستر جنگي پیړۍ لمن څوړې ده. د روسي د جنگي پیړۍ چې اور سک نومیده او د ځواکونو د تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هوا تر ټولو ستره پیړۍ وه. پر سنوي کې په خبرو شوی تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له پیړۍ څخه پورته کیږي.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د ګلانو او شګوفو په غوړیدو یو شمیر کسان حساسیت کوي او په موسمی ناروغیو اخته کیږي. د ناروغیو کې اخته کسان د زکام او پوستکي په ګډون لبیل ابیلو ستونزو رانځوړي. د حساسیت څه شی دی او لاملونه څه کیدای شي؟ د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د حساسیت او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهی او یا د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپلې پوښتنې راته ولیکئ. زموږ د تماس شمیرې دی، د تماس یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، تاسو کولای شئ چې وی لیکي او زنګ راته وهي یا په انټرنیټ کې که کیفیت انټرنیټ لري او یا هم په موبایل کې 00422122401. بل شمیره ده 00422122501. ورزو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل شوی دی، ډاکټر صاحب محب الرحمن لغمانی خراغلی. راځي پایلې دی وکړي حساسیت څه ته ویل کیږي او په پسرلی کې د حساسیت ناروغي ولې د یو شمیر کسانو په منځ کې زیاتېږي؟
تاسو د سوال په ځواب کې دا وایم چې په لنډ ډول دا د انسان د وجود دی او عکس العمل دی چې د یو مقابل لوري په د مقابل لوري د عمل په مقابل کې دا رامنځته کیږي. نو دا مختلف ډولونه لري. د کې دا امیونیټي یا مقاومت د وجود د کې ډېر رول لري. کوم اشخاص چې مقاومت د وجود ټیټ وي هغوی له ډېرو حساسیتونو سره مخ کیږي چې ډول ډول حساسیتونه دي. او دلته خو تاسو د موسمي حساسیت یادونه وکړله، خو دلته نور حساسیتونه هم شته چې په هغې باندې به د پروګرام په بهیر کې به سره بحث وکړو.
ښه، اوس چې پسرلی دی او د افغانستان په اکثرو سړو سیمو کې ورشوګانې شنې سوي دي، دښتې شنې سوي او ګلان هم غوړېدلي دي، میوه هم ګل کړی دی او په ځینو سیمو کې لا هم دغه ګلان غوړېږي، څه ډول عمده ستونزې زیږوي هغو کسانو ته چې حساسیت لري؟
دغه ځینې خلک چې په عام فهم او غږیږو ځینی هغه بیا د انټي پورې ارتباط لري یا د غوږ ستوني پوزې ډاکټر پورې خدا بم زه ویم چې هغې ته الرژیک فرنجیت وایي، یو حساسیت دا دی چې د ستوني حساسیت دی چې مثال له ترخو مرچکو سره یا ډېر یخو اوبو سره یا پیپسي اوس کې مثال یا ډېر غوړ خوري نو دا مرض نه رامنځته کیږي. دغه یو حساسیت دی، که چېرته دغه ونه خوري نو دا مشکل ورسره نه پیدا کیږي. نو هغه الرژیک فرنجیټس یا تنسلونه یا پړسیږي، هغې ته د ستوري تکلیف پیدا کیږي. او پاتې شو دا اوس زمونږ استاسو په دې اوس موسم کې چې کوم دی، خصوصا دغه د پسرلی موسم کې ګلانو سره ځینې خلک د ګلانو د ګردو سره مشکل لري، حساسیت لري چې بیا د دوی پوزې بهیږي او دوی یعنی پرنجې ورته پیدا کیږي، او یعنی حتی دی پورې چې دا وخت یعنی دوام کوي او زکام هم ورسره پیدا کیږي. دغه چې دی د خپل موسمی حساسیت دی چې هغه خلک چې دغه د ګلانو ګردو سره یا د فصل د شنه کېدو سره چې دوی زمکو ته ځي فصلو ته ځي دوی پیدا کوي، نو دوی بیا یعنی له پوزې او له سترګو څخه سترګو سوروالی پیدا کیږي، د پوزې سوروالی پیدا کیږي، خارښت ورسره پیدا کیږي، د پوزې بیدنه ده. او بل ډول چې پټي زمکو ته ځي خلک په دې موسم کې اغي پوستکی چې د لوخو سره یا له شنو گیاو سره مشکل لري، نو هغه بیا د پوستکی له متخصصینو ترازی چې مونږ پټیو ته تلیو زموږ ته او مونږ دغه حساسیت را پیدا شوه دی، خصوصا چې چپلې کې پخوي سپلې او بوتان نیو یو پخیلو سیوی، نو هغه پنسو کې چې کوم پوستکی پټي هغه مشکل سره نه مخ کیږي لسوی سره، هغه چې لوسی لاسونه او پخې نو دا هم حساسیت کوي چې دته مونږه کانټاکټ درماتایټس یا تماسی اگزیما یا درماتیټ یا دا حساسیت یو ډول وایو.
بله، او ډاکټر صاحب هغه کسان چې حساسیت کوي لامل څه دی؟ وجود کې کوم هورمون کمزورې دی یا کومه برخه دی وجود کمزورې ده چې دفاع نشي کولای، عکس العمل ښیي او همدا ده چې کاست ستونزه پیدا کوي؟
ډېر ښې پوښتنه ته مې اشاره وکړله. دا موږ مخکې د ایمیونیټي سیستم یا د معافیت پورې هم ارتباط لري، د کوم اشخاصو چې ایمیونیټي کمزوري وي یا ټیټه وي هغې له دغو ستونزو سره ډېر مخ کیږي، یا هغه خلک چې هغه اشخاص چې دوامداره سټیرویډیل ډرګز یا د سټیرویډي دواوې لکه بیتامیتازون دا د لږ خارښ دپاره لږ داسې عادي اساسیت په مقابل کې دوی دواګانې دوامداره استفاده کوي، دوی د وجود مقاومت ټیټیږي یا دوی ورسره عادت کیږي، نو دوی هم له دغه ستونزو سره بیا ډېر مخ کیږي دغه اشخاص.
بله، او ډاکټر صاحب ممکن اوریدونکو ته دا پوښتنه هم وي چې څنګه دوی وکولای شي په پسرلي کې د وجود مقاومت لوړ وساتي؟ یو خدا دی چې په اکثرو هیوادونو کې د ځینو موسمي ناروغیو لپاره واکسینونه شته، هم افغانستان کې فکر کوم تر اوسه د حساسیت واکسین یا نشته یا کشته هم ډیر عام نه دی. خلک څه وکړي تر څو د وجود حساسیت د وجود مقاومت لوړ وساتي او دغه ویروسونه برید پونه کوي؟
لودین صاحب محترم، د ټوخي لپاره په ټول نړۍ کې واکسینونه شته چې هغوی د یو کال لپاره دوام کوي، ځي ځان ته یعنی هغه واکسین تطبیقوي تر یو کال پورې، نو دوی به له دې خوندي وي له دغه چې کومو شیانو سره چې دوی حساسیت لري له هغې نه به دوی په امان کې وي. او پاتې شو د عمومي حساسیت دپاره الرژي دپاره چې دا خلک لري ورسره دا کتابونو کې راغلي چې د 13 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دا واکسین کیږي، او خو د طب ډاکټر صاحبان بیا مختلف نظرونه لري. نو زمونږ په افغانستان کې خو چې 3 کلن هم لاړ شي ورته واکسین کی، او که 4 کلن هم لاړ شي، خو بهرنۍ نړۍ کې او کتابونو کې د طبابت دا راغلي دي چې بهترین موقع یا ښه وخت د حساسیت د واکسین د پاره چې په ژوند کې یو ځل تطبیقیږي هغه د 13 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دا تطبیقیږي. نو تجربو دا ښودلې ده لودین صاحب محترم چې که واکسین وشي بیا هم دغه د حساسیت ستونزه بیا هم رامنځته کیږي، اما په هغه قوت او هغه اندازه باندې زورونکی نه وي لکه څومره چې مخکې، یعنی څومره چې واکسین شوي وي. هغه کسان چې واکسین اخیستي وي دوی دومره نه پازابیږي لکه چا چې واکسین نه وي اخیستی. نو هیله دا ده چې دغه څوک چې د اساسیت ستونزې لري نو دوی باید په خپل وخت سره هغه د 13 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ عمره پورې دي خپل داسې بااعتماد ځای ته دې لاړ شي او د اساسیت واکسین دې واخلي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. تاسو راسره اوسئ اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې استډیو ته زنګ ووهئ. د تماس شمیرې بیا درته اعلانوم: 00420211240. په همدې شمیره باندې زموږ واټساپ هم دی. بل شمیره د 00420211250. ځینو اوریدونکو راته پر فیسبوک هم پوښتنې پریښي دي، خو راځئ چې اول د ټلیفون له لارې اوریدونکي راواخلو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
آزادۍ رادیو اوریدا لمونه لودین صاحب، زه اسد الله صافی ام د لغمان نه یم.
مهرباني وکړئ صافی صاحب.
مننه لودین صاحب، د ډاکټر صاحب محترم تم سلامونه کوم، او تخنیکی همکار تم سلامونه. لودین صاحب، د ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه دا ده چې دغه برګي ناروغي تداوی وړ ده کنه؟ ده دا ځینې اشخاص په اخته دي ورته برګي ناروغي وي، دغه سپین سپین ټاکی دی په کنه او خارخم رامنځته کی، دغه ناروغي د تداوی وړ ده او کنه؟ ده او ډاکټر صاحب نه مې یو بل پختنه ده چې دغه بولی لارو کې ځینې وخت خارخ رامنځته کیږي، یعنی بعض ډاکټرانو ورته کلوټریمازول ویجینل فوماد ورکي، ملهم ورته ورکي، نو دغه خارخ سن رامنځته کیږي او باید کوم اقدامات وشي چې دا په دغه ناروغي سوګاخته نشي؟ په بولی لارو کې خیمه خالی معذرت لارو او مقاد کې دلته یو رقم خارخي، نو ځینې ډاکټرانو ورته بیا کلوټری مازول وی جنل ورکي او انتی بیوټ.
مننه کور ودان صفای صاحب، پښتنه مو واوریدل شوله، حتما ډاکټر صاحب هم یادښت کړی دا موږ هم ولي کله بل اوریدونکو برا واخلو. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند ستوري پروګرام.
وعلیکم السلام، مودین صاحب محترم،
ډیره مننه، مهرباني وکړئ ستړي مشه، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
مننه کوم، البته محمد نبی ولایت بغلان ډاکټر صاحب ته ډیر سلام علیکم محترم. دغه پسرلی کې دغه بازي والو ماشومان د ځان خارخي او کوم پولی پولی دانی پر راکېږي، ان معمولا نور وختو کې نه دغه پسرلی شي دغه مشکل کې پیدا کیږي. نو تقریبا زما په نظر دا بچنجي نه کوم الهر خبر نور نه یادی ویني به ګروپ وي، دغه زیاتره وختو کې دغه مشکلاتونه پیدا کیږي پسرلی شي محترم. او دغه نه پښتنه ما
ښه، ډیره مننه، سلامات اوسئ، خیر اوسئ، ډیره ډیره مننه. نور اوریدونکو ته به هم ور شو، به ډاکټر صاحب ته مراجعه ورکو چې پوښتنه ورته جواب کې. مهرباني وکي آزادۍ رادیو ده.
الو،
مهرباني غاګ مرادي.
نعمت الله خبره کوم، د روزګان د ولایت سوروره.
ښه، نعمت الله خان، روزګان نه تاسو ته زموږ خبرونه اوریدلې، دغه موسمي حساسیتونو باندې خبرې کوو، څه وایي تاسو د موضوع په اړه باندې؟
موضوع پر برابر خوب از دغه در سره شریکم لودین صاحب محترم، چې دغه خو بیا کوچانو طبيخ پیدا کیږي دغه سیاستونه، او دغه دغه ولی چې په دې باندې دی اکثره وخت دی پر یغم کو باندې ګرځي، نو دغه سیاست او دغه ور سره پیدا کیږي.
تاسو خپل یا په کورنۍ کې کوم کس حساسیت لري او کې لري څه ډول وي؟ جلدی تکلیف درته پیدا کیږي، د پوټکی یا پوستکی تکلیف او کنه زکام او ټوخی دا هم؟
الوجن صاحب محترم از مر منطقه خود غرنی منطقه د سیده سیاست بس یخانه منطقه در وخ ور سره پیدا کیږي دغه د ویني حساب ور سره پیدا کیږي چې بس د دماغ کمزوري وکی بالا د دماغ مرزي ور سره پیدا کیږي نو دغه پښتنه ځینلار مو وسم الان ستاپه کورنۍ کې
ښه د کورنۍ غړي مو همدا چې پوزه یې وچیږي اکسیجن ستونزې لري که څنګه که لږې واضح کړي ممکن ډاکټر صاحب بیا ښه ځواب ورته درکړي
لوجن صاحب محترمه د ستوني درد بس ډېر لري ستونی وچ درد کوي او ټوخ ډېرو سره یې بس دغه اول زه خپله یم ډېر زیات ټوخ کیږي دغه مریضي لرم بس دا د ستوني درد در وخت لرم نو دغه حساب شته
سلامت اوسئ کور مو ودان پوښتنه مو واورېدل شوه بل اورېدونکی راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله لوټین صاحب سلامونه ونی کیلو ملای تاسو
او ډاکټر صاحب سلام زرملوال صاحب خبر پښتونخوا نستړي مشه تاسو راته د موضوع پاره څوي
تاسو ما مشه دي ما په دې ولند پښتون د ډاکټر صاحب نه بغیر لدین سموشمی هوا بدلونی بغیر لدین مثلا د شپه خلک د ځینی عطر شي شو کوږي خوشبوي لګی لدین سره اکثرا خلک زیات حساسیت لري په دې باره کې کوم مثلا د ډاکټر صاحب لغمانی چې شریک کی مثلا یو معلومات راکړي دا به مخې حال چې زه خاص خپل حساسیت نه لرم سره خو اکثر خلک چې وینم د خاطر خوشبوي لګول سره دې سره زیات خلک حساسیت لري په دې باره کې یو لږ معلومات راکړي
سلامات اوسې کور ودان زرملوال صاحب نظر مو واوریدل سو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ازادي رادیو نوري
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
پښتون ډاکټر صاحب صدا دې د زرش برابر باندې چې څه شي باید وسی چې دا ورکسي
زرش ته کله زرا وضاحت ورکې څه ډول ستونزه تاسو یادوي
زرش دا دې چې وانه خنک شي خو بدرنګ یا ورجه داسې څه پازابوي سړي
کوم ځای مو پازابوي ګډه مو پازابوي د هضم سیستم او ک نه څه تکلیف دې جلدی هم درته پیدا کوي
یې نو تکلیف نه دی بازارتي وس خنک شی وخړې سي پاز باندې وبرازي او بل داسي دی د ویشته ور سره سپینېږي چې دا ورنه زرش هاس د دوا ساتي ورکسي
زرش ډاکټر صاحب تاسو ته پوښتنه لری دی اوریدونکو نه
باندې پوینې شوما
او دی اوریدونکو ویل چې زرشت کوم ډول تکلیف ده دا لري وای چې پوزه مې ورسره بهږي زه په پوینه سم د اوریدونکو پوښتنه مال کتاسو کومه پوښتنه تر لري
دا زرشت دوی چیشته وي د غستلا د دوی بدل د زمنګ نه کدا غره تلګ واځي کی نو بیا به پوښ سره
مهرباني تاسو اوریدونکو کتاسو زمنګ غاغوري ډاکټر صاحب ته پوښتنه جواب کړئ
د لچی شي شکایت لري زرش پرې د خپل ځای چې حکم شنه د شکایت لري لودین صاحب هغه درته وي زبر ورته د حل لار او خیم ان شاء الله
او مهرباني دا وريدون کی فکر کوم وصل د مهرباني وکي ډاکټر صاحب وای چې کوم ځای نه تاسو شکایت لري
شکایت دا دی چې کوم وخت بادرنګ چې خلک شي یا ورځ د شی خورم دغه د وخت فازابې نور دي چې مشکله سره دغه پرفایز مبارزه زی
ښه زکام کیږي کله چې بادرنګ یا مثلا نور یخ شین اوخره زکام درته پیدا کیږي ممکن ډاکټر سه پښتنه یاد اخیستي
ښه د زرش نه د مقصد ریزشته سې شو پوسم لودین سه بل ورور ک سوال لري و دې پختی کني چې به جواب وترش
سلامت اوسې مننه کور ودان بل وريدون کې راخلو بیا لارس د پښتنه جوابونه ته مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه په خیر لودین صاحب
و ډیر مننه خیر وسې تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او د موضوع په اړه څه راته وایي
د هرات ولایت د انجیل صالح سره نه اړیکنی ولې د عبدالمتین جان يم ستنه می داد چې زما یو مریض ده چې د اساسه پر بنیاد باندې ده کبل شی باندې ده دا غره د سترګو خارش میکیږي او دا غره کم د سترګو د خارش سره سره پر دماغ باندې هم ګوږي چې دا اوس اساسات دي که څنګه دي یو طبيب ته وره معقول دا اساسات دي نو د دې علاج څنګه علاج دي او د دې طریقه د غسل مشتنه کول طبيب سره
ښه دا تکلیف درته څو وخت پیدا کیږي په سرلیکي او کنه د کال په هر موسم کې
نه دا په هر موسم کې دا راته پیدا کېږي. دا سر کال څه به کار وایم، دا په دماغ مې بوجي او د سترګو خارش مې کېږي، او د سترګو خارش مې په ګرمۍ کې کېږي.
ښه ښه، یعنی اوس پسردي کې خو کوم خاص حساسیت نه لري؟
دا د سترګو خارش مې اوس فلحال موجود دی، سر دماغ مې هم بوجي او پر سترګو خارش مې اوبه را روانې د سترګو سره.
ښه ښه، کله چې مطالعه کوئ اطمن؟ سلامت اوسئ، کور ودان. ډېره ډېره مننه اورېدونکو چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب راځئ چې د دې اورېدونکو پوښتنې ځواب کړو، بیا به خبرونه همداسې مخته بیایو. زه به دا پوښتنې وکړم. لومړی اورېدونکي اړیکه نیولې وه له لغمان نه، وایي دغه برګۍ ناروغۍ څه ډول ناروغي ده، د علاج وړ ده او که نه ده، او بل دا چې وایي په بولي لارو کې بخار رامنځته کیږي یا د بخار دانې راخیزي، د دې د مخنیوي لارې چارې څه دي او عوامل څه کېدلی سي؟
د باندې به بحث وکړو. لودین صاحب محترم، صافي صاحب ته سلامونه. پس له سلام، دا برګې مراد چې دی یا ویټیلیګو یا سپینې لکې یا مونږ او تاسو ورته ساده جب برګې وایو، نو دا خو یعنی عواملی داسې روښانه نه دي کتابونو کې، خو ځینې عوامل چې علماو یعنی طبي ډاکټرانو ورته اشاره کړې ده د طب، هغه دا ده چې د تروما یا ضربه یا زخم شي او ځای او بل سوختګي چې اوسوځي هغه ځای، نو دلته دغه سپین لکې پیدا کیږي یعنی سپین ټاپونه، او بل دا ساري ناروغي نه ده چې یو نه بل ته لاړ شي، خو ارثي ناروغي ده چې د پلار او مور نه اولادو ته ځي، او د تداوي وړ ده خو په هغه صورت کې چې زیړی ونه لري او ټول بدن یې ورته نیولی، او بل عمر د 45 نه پورته نی. دا ځکه چې حجرات بیا کمزوري، صحیح بیا میلانین یا د پوستکي د رنگ ته میلانین منغوایو، او دغه حجرات چې دغه د پوستکي رنگ تولیدي دي ته میلانوسیت حجرات وي. کله چې دغه ځای وسوځي یا ضربه وویني یا زخمی شي، لاغې نروسته دا ځای سپین پاتې کیږي، په دې خاطر چې له دې وجې نه چې هغه میلانوسیت حجرات نشي کولای چې دغه رنگ یا میلانین دا تولید کی، نو هغه ځای سپین پاتې کیږي. نو درملنه شته چې عمر یې 40 نه پورته نی او ټول وجود ورته نیولی او د زیړی تکلیفونه لري، نو مخکې نو پخوا اوسې درملنه شته. او پاتې شو هغه دویم پوښتنه، هغه مختلف عوامل لري چې یو عامل د قبضیت دی یا کنسټیپیشن مثال، او د دوی د کوشش کې چې د سرکړی شیان او مرچک او د پیپسي او دغه شیان چې خوري، نو دغه باعث د دې کیږي چې د خارخ د دوی ته د خاصو ناحیو پیدا کیږي. نو دوی د کوشش کې چې پروتینی غذاوي چې د باعث د قبضیت کیږي دا دی ونه خوري، او بیا خو لغمان خو یعنی شنه منطقه ده، خو زیاده او سبزی لري ترکاری لري، وی دی کوشش وکي چې پالک او نور سبو څخه د استفاده وکي، او بینډۍ او دغه نور چریان دي یعنی دغه ترکاریونه د استفاده وکي چې د دې د قبضیت مشکل ورته پیدا نشي، او په زمون کې د خارخ تور سره هم بیا ورکیږي. نو دغه سرکړی شیان دغه سبب کیږي دغه تکلیف چې موږ وتا سم مخ کې وته اشاره.
ډاکټر صاحب، همدغه د قد کشک موږ ورته وایو، نه پیګم چې تاسو په ختیځ کې څه بولی، په ختیځ افغانستان کې همدغه تل کله کله بخار ته ورته سپینکی راخیزي، یا دغه جایونه شړیږي چې په ځینو کې د ګرمۍ له کبله، په ځینو کې ممکن حساسیت له کبله وي، هغه کله چې وشړیږي هم جل بخار زیات سي او کله کله دوامدار سي. د دغه شړیدو علت هم موسمي وضعیت ده او کنه د وجود ګرمۍ دي یا نور څه مسائل؟
د سینیو ناروغانو دغه سیباشوس ګلند یا دهنیا غدوات چې دی دغه ډیر فعالی پوستکه غړوالې لري دوی چې بیا په خصوصا د اوړي په موسم کې چې کله دوی دغه ګرم غذا یا مثال د پسه غوخه یا لم او یا وچه میوه پسته بادام کاجو ممپلی دغه استفاده کی نو دوی د پوستکي غوړواله زیاتیږي اجازه غلطه سی بیوم د سیباشوس ګلند نه افرازیږي دا چې کله زیات شي نو دوی ته بیا دغه د پوستکي غوړواله زیاتیږي الته تیار هوا ګرمي او د خلبي خلکیږي چې خلی شي نو بیا دغه ستونزه سره مخ کیږي او بیا یو ډول بل موضوع د چې د سکبیس مریضی د سکبیس مریضی هم د ټول وجود او خصوصا دا د خپو قاتون چې دی دا په هغه کې ډېر یعنی په دې ناروغي باندې دا خلک اخته کیږي چې کله ملوث شو نو دا خارښ د شپې خصوصا زیاتیږي او چې کله وجود ګرم شو هم خارښ رامنځته کیږي نو بیا هغه ساري ناروغي ده چې یو نه بل تم دي.
ډاکټر صاحب دغه د بل اوریدونکو پوښتنه دا و محمد نبی بغلان وايي په ماشومانو کې مې په پسرلي کې یو ډول دانه یا بخار راخیزي.
اغه د خپل اغه د ښکار خبره ده چې موسمی ناروغي ده د زمون غوساسو د پروګرام موضوع ده چې دا موسمی ناروغي په درملنه باندې به دا پروګرام په پای کې به زباسو کوم چې څنګه مخنیوي کیږي او دوی سو کی چې دغه سول څخه دغه شي په امان کې شي نو دا موسمی ناروغي د اساسیت ده او قابل تشویش نه دی او دوی د تشویش نه کی ان شاء الله زه د دې خبرونې په پای کې به هغه درملنه او لارخونه چې دوی ته په امان کې پاتې شي دا ورته خیم ان شاء الله دوی ورته وکړي.
بله او بل اوریدونکو روزګان نړۍ کنيولې و وای دوی کوچانه ژوند لري په دښتو کې سره ګرځي را ګرځي وای چې په ستونی دار تکلیفونه او ټوخی ورته پیدا کیږي کورنۍ غړو ته پسرلی کې دوی ته څوایي
دوی د کو هڅو کې چې کله کوم ساحه کې چې دوی وی ګرځي دوی د خپل هغه کې دی او ته لاړ شي یعنی د باندې دی نیوي دوی د دوی سره ګرځره مشکل لري او وبو ته دی خپل لک توجه کی هغه وبو دی صافی کی جالی سره او هغه نه دی استفاده کی او چه دی ډیروس کی مایات دی ډیر وخلی یعنی مایات هدف می داده چې چه او ب او بلن شیان دی ډیر خوري اوس کی او نو ان شاء الله د دوی د غسون د هریږي او چې کله دوی د غسون سره مخ کیږي د شپې نه وخت چې هوا بدلیږي دوی د باندې دومره نه وځي او سهار وختي او مونږ او د سکینو په ټول موبو باندې دیو کې ان شاء الله دا مشکل به دوی حل شي.
بله او ډاکټر صاحب زرملوال صاحب ویلو چې ځینې کسان له اتر سره حساسیت کوي صرف مجموعي د حساسیت پاره پښتنه درلوده چې د دې علت څه کېدلی شي.
عموما لوګین صاحب را به شو دا موضوع به روخانه کوم چې د ورونو ته دا حساسیت په ټولیز ډول باندې مختلف ډولونه لري یو شخص له اترو سره حساسیت لري یو شخص له ګلانو سره حساسیت لري یو شخص له فصل سره چې د غنمو یا نور فصلونو یې غیر سره حساسیت لري ځینی اشخاص له خوړو سره له غوستلو سره د میوه سره دوی سره حساسیت لري نو زما د یو جلدی ډاکټر په صفت د حساسیتونو په اړه باندې دا د لازم لارښوونه چې هغه بنسټیزه درملنه دا د لودین سره محترم چې د دوی باید لریواله وکي او یو لارښوونه مې بل دا چې ډېر افغانان دوی دواګانې اخلي لکه بیتا میتازون یا ډیکاډران یا کناکارت یا نور اویل پچکاری دغه ډیکاډران چې دوی دایمن استعمالوي د دوی د وجود مقاومت ټیټي او پرسوب د وجود رامنځته کوي او کمزوري کوي نو نور ناروغي نور ناروغي او ته یا سیکنډری انفیکشن ته چې نور ناروغي مداخله وکي هغه د زمينه مسئله دی دوی د کوشش وکي چې د کله چې دوی اساسیت سره مخ شو خصوصا یا مثال ځینې مونږ تاسو ورته لړمۍ وایو یا پېتی اور توکاریا پیدا کیږي دا یو گزری حالت دی، بیرته په خکیږي او کچیرته مونږ ورته زر پاملرنه ونکړو یا ونونه ډیر شي پاتې شي هغې ته بیا کورونی کورتکاریا یعنی دوامدار ورتکاریا یا د ډېر وخت لړمۍ ویل کېږي. نو دوی